سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د اوقاب پیکر د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبان د حکومت د ازموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکي اتل خان رحیم زوی د کانکور په سګنۍ ازموینه کې د لومړي مقام ګټونکي اعلان کړی دی. د ادارې نن وویل رحیم زوی چې د حبیبې لیسې فارغ دی د 359.16 نمبر په ګټلو سره د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. د 1403 کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر شپږم ټولګیو د ورپورته زده کوونکو نجونو پر مخ د تعلیم دروازې وتړلې او د 2022 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتون زده کړو هم راګرځولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پاکستان پر قونسلګری د یوې افراطي ډلې برید غندلی دی. په بیان کې چې نن د وزارت خبر کړی پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاتې راتلل بلل شوي انتقاد شوی. بیان د جرمني له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. پاکستان له جرمني څخه د غوښتنه هم کړې ده چې په پرونی پیخه کې دخیل کسان ونیسي. په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خپره شوې یوه ډله په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت کې د پاکستان قونسلګری ته نوزي او بیا د پاکستان بیرغ پرې راپاسي. د دې کار انګیزه تروسه معلومه نه ده. په عین حال کې د پاکستان جینیو شبکې نن راپور کړی و چې د دې ویډیو له خپرېدو وروسته په جرمني کې یو شمېر دخیل کسان په دې قضیې کې نیول شوي دي. دا کیف خاروال وایي داسې مهال چې د امریکا د ولسمشر انتخابات را روان دي ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له یو سخت سیاسي انتخاب سره مخامخ دی. ویټالي کلوچکو له ایټالوي ورسپاڼې کوریلا دلا سره سره په مرکه کې پوښتنه کړې. اوس باید معلومه شي چې اوکراین به له نورو مړینو او جاړیو سره د روسیې پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او که به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ارضي تمامیت په مسله کې سازش کوي. ښاغلي کلوچکو زیاته کړې چې زلنسکي چې هر ګام پورته کړي په هر صورت کې به خپل سیاسي ژوند ته د پای ټکی کړي. د کلیچکو په وینا دا احتمال شته چې زلنسکي د دې ستونزې د حل لپاره عمومي ټول پوښتنه وکړي. کلیچکو په دې مرکه کې د یادونه هم کړې چې په دې اړه پرېکړه له مشورت پرته نشي کېدلی. دا نړۍ د رومن کاتولیکي سویانو مشر هیله څرګنده کړې ده چې د پاریس اولمپیک به د نړۍ په بېلابېلو برخو کې په روانو جګړو کې د اوربند سبب شي. پاپ فرانسیس نن په واتیکان کې په خپل اونیز وینا کې د بیلابیلو سپورتونو له لوبغاړو غوښتل چې ځوان نسل ته د سولې د پیغام رسوونکي او مثالونه شي. هغه زیاته کړه د هیله من دی چې اولمپیک به له لرغوني دود سره سم په جګړو کې د اوربند ټینګښت فرصت رامنځته کړي. پاپ د اوکراین، غزې، میانمار او نورو جګړو یادونه وکړه او وویل راځئ د خبره هېره نه کړو چې جګړه د ماتې په معنا نه ده. ټاکل شوی چې د اولمپیک سیالۍ د شاوخوا 5500 لوبغاړو او د څه باندې 16 هیوادونو د حکومتونو او دولتونو د مشرانو په حضور کې روانه جمعه د جولای 16 د سیند پر غاړه د پرتمینو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شي. او روسله دې چې شمالي کوریا د جنوبي کوریا خاورې ته د بالونونو په وسیله نور کثافات ولېږدول. سیول نن اعلان وکړ چې په ګډ سرحد کې د پینګوانګ پر ضد تبلیغاتي خپرونې زیاتې کړې دي. د جنوبي کوریا د پوسټر درستیز په بیان کې وویل چې نن سهار یو ځل بیا د شمالي کوریا بالونونه له سرحد څخه تر وختو وروسته د پلازمېنې سیول په شمالي برخه کې ښکاره شول. بیان زیاتوي چې له دې سره د جنوبي کوریا په اوسه هم له شمالي کوریا سره د 248 کیلومتره ګډې پولې په اوږدو کې د لوډ سپیکرونو په وسیله په تبلیغاتي خپرونو سره ځواب وویلو. د سړې جګړې په څېر روانې دې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د شمالي او جنوبي ترمنځ اړیکې له اوږدو کلونو راهیسې ترینګلې دي. په دې ترڅ کې دواړه د یو بل پر ضد د سختو اقداماتو ګواښونه کوي او یو بل ته د هغو د ناوړه عواقبو خبرداری هم ورکوي. خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطالب اوریدلای شي. نن په ټول افغانستان کې د کانکور پایلې اعلان شوې وې. اتل چې د پکتیا اوسیدونکي دی او د کابل د حبیبي لیسې نه فارغ دی د دې کانکور عمومي اول نمره اعلان شوې. هغه خپل احساسات ازادي راډیو ته داسې بیان کړل.
نمره سے کل نہیں دے جیسے میں زڑکی خطور تیش تھا سے دا زیما
نورستان ته ورزو چې د نمرې لپاره په کې انټرنیټي او د ټلیفون خدمات فعال شوي. خدا چې کوم ولسوالۍ ده
پولونی زل لپاره د نورستان ولایت مربوطه د منډول پولیسوالۍ کې د مخابرات وزارت لخوا د فام بیسیم ټی ډی اف انټن نصب.
خدا چې د غنټن به کوم خدمات او کوم ډول سہولتونه خلکو ته وړاندې کوي وروسته به درته جزئیات درکړو. همدارنګه د افغانستان مسایلو سربیره کې وخت پاتې شو نړۍ ته به هم سر وخت کارکو نور مطالبه مشتملتیا مغاړه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه د 1403 مریض کال د کنکور د عمومي اسموینه پایلې اعلان شوې. د طالبان د حکومت د اسموینه د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ سکه کال د کنکور په اسموینه کې شاوخوا 1,00,000 زده کوونکو برخه اخیستې و خو ځینې زده کوونکو ته به هم په دې اسموینه کې د ګډون حق نه ورکړل شوی. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور عمومي ازموینې پایلې نن اعلان شوې. اتل خان چې د رحیم زوی او د کابل خروسی دون کیدی دغه ازموینې عمومي اول نمره اعلان شو. اتل خان د کابل حبیبی لیسې فارغ او د 395.8 یو نمره پلرلو د کابل ته په هنسی ته بریالي شوې دی. اتل خان ازادي رادیو ته وویل د خپل دغه بریالي عمل خوخته خود طالبانو له حکومت غواړي چې دنجونو په وړاندې هم د سکرو دروازې پرانیزي.
کله چې د تلویزیون ته ناسونو درې نمره اعلان دو نمبر سے اعلان سے نو دا ول نمبر سے کلا نی نه د سمه زړه کې سي خطر تیښت سي دا زيما بیا سے کلا نو اعلان یې کنو ډیر دی ایجانی او د خوشاله حالت کې و.
د 1303 نمبر اسکل د کانکور ازموینې دوهم نمبره سید حامد هاشمی د بلخ ولایت اوسیدونکو دی چې 305.1 نمبر تر لاسه کړی او دریم نمبره شفیع الله نظامی د فرا ولایت اوسیدونکو چې 305.25 نمبر تر لاسه کړی دی. د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د کانکور ازموینې د پایلو اعلان په مراسمو کې وویل د تیر کال په پرتله سږ کال د بریالو ځوانانو شمیر لوړ دی. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال شاوخوا 1,000 زده کوونکو په دې ازموینه کې برخه اخیستې وه خو دا لا معلومه نه ده چې څومره کسانو یې د لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړې ده. د ازموینې د ملي ادارې د اعلان شوي شمیرو له مخې په 1401 نمریز کال د کانکور په عمومي ازموینه کې 1,040,000 په 1400 کال کې 1,080,000 او په 1,090 لمریز کال کې 200,000 کسانو د کانکور په عمومي ازموینه کې برخه اخیستې وه. د سږ کال کانکور د ازموینې پایلې په داسې حال کې اعلان شوې چې دا دوهم کال دی چې ښځینه زده کوونکو ته په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي دا چې د کانکور په ازموینه کې نجونو ګډون نه درلود دوی ته د بې عدالتۍ او خواشینۍ احساس ورکوي. بهر او زلفا چې له کلونو راهیسې د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی خو له دریو کلونو راهیسې په کورونو ناستې دي ازادي راډیو ته وویل
نن شاید هلکانو لپاره ډېره مهمه ورځ وي چې خپل نتایج لاسته راوړي خو نن داسې یو ورځ ده چې زموږ په ټولنه کې د جنسیتي نابرابرۍ او تریخ حقیقت ښیي. د تحصیلي زده کړو څخه د نجونو محرومیت یوه ستره بې عدالتي ده.
اگر مکاتب باز می بود، اگر دانشگاه ها باز می بود، ما شاید امروز منتظر نه.
نن که خواندی او پوهنتونون اخلاص ول، موږ به هم خپل فایلو ته پتام وو چې چیر ته بریالی سویو، زموږ راتلونکی څنګه کیږي. نن به ټولو انجونو ته یوه داسې ورځ وچې برخلیک وټاکل سي او خپلو هیلو ته ورسیږي. خو وای نه سو کولای ته تیر دوو کلونو په څیر زده کړې وکړي یا د کانکور ازموینه ورکړي.
باز هم نتونستن که درس خود را بخونن، نتونستن که د امتحان کانکور اشتراک بکنن.
د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې ترسره کیدل او د پایلو اعلان داسې مهال دی چې د طالبانو له بې ځلي واکمنېدو مخکې نجونو په دې ازموینو کې ښې لاسته راوړنې درلودې او څو ځلې د دې ازموینې د لومړي مقام ګټونکي شوي دي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو له بندیز سربیره دوی د افغان میرمنو په هر ډول ټولنیز سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز ولګول او آن په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د استرالیا حکومت هغه افغان کورنیو ته چې په افغانستان کې د استرالیز واکونو لوري ستونزو سره مخ شوی او په د هیواد کې په غیر قانوني ډول وژل شوی او یا زورول شوی دی د تاوان پر وخت ورکړي خبر کوي. استرالیا ای بی سی نیوز ورسپانې د شنبه په ورځ راپور کړ چې د استرالیا د دفاع وزارت کورنیو ته د تاوان د ورکړي پلان چمتو کړی دی. په همدې حال کې شمیره پوزي کارپوهان هغه کسان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوی قربانیانو ته د تاوان پر ورکړي ټینګار کوي. تفصیل په دې راپور کې
د استرالیا د دفاع وزارت په افغانستان کې د استرالیا ځنګړو ځواکونو لخوا په غیر قانوني توګه د وژل شوی یا شکنجه شوی افغان کورنۍ غړو ته د تاوان د ورکړې طرحه چمتو کړې ده. استرالیوي ای بی سی نیوز ورسپانې د شنبه په ورځ راپور ورکړی چې د استرالیا حکومت اوس پر دې غور کوي چې افغانانو ته څه ډول تاوان ورکړي. د ورسپانې د راپور له مخې د تاوان ورکړه په 2000 میلادي کال کې د هغه راپور د یوې برخه کې وړاندیز شوی و چې پکې دا شوی و چې استرالیوي پوځیانو د 2015 میلادي کال او 2016 میلادي کالونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکی افغانان وژلې دي. په دې اړه د استرالیا عدلي او قضایي څېړنې له هغې وروسته پیل شوې چې د ویت مکبرایت په نامه د استرالیز وکونو یو مدافع وکیل په 2014 کال کې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بیګونه خلکو په وژنه او زورونه کې د استرالیز وکونو خپلتیا خبره وکړه. هڅه مو وکړه چې د هغو افغان کورنیو سره خبرې وکړو چې غړي د استرالیز وکونو لخوا وژل شوي خو بریالي نشو. خدا بادغیس ولایت اوسیدونکې فاطمه بیا ادعا کوي چې د هغې شپږ کلن زوی شمس 15 کال وړاندې د دې ولایت په بالامرغاب کې د بهرنیو ځواکونو امر ته د نه پاملرنې په تور وژل شوی دی. نوموړی که څه هم نه پوهیږي چې بهرني ځواکونه په ځانګړې توګه د کوم هیواد وو خو وایي زوی د همدغه ځواکونو د ډزو له کبله 40 ساعتونو وروسته سا ورکړه. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د تاوان غوښتنه وکړه.
بهرنی ځواکونه ویلیدلي وو چې ګواکې دوی طالبان ویلي کله چې یې پرې غږ وکړ دی نه اوسمی هغوی پرې ډزې وکړې. دوه مرمۍ یې پر اوږې او دوه هغه یې په خېټه لګېدلې وې. دلته په کور کې کورنۍ ډاکټرې درملنه وکړه خو ګټه یې ونه کړه. شمس او د هغې یو بل ملګری مړه شول او دوه نور ملګري یې ژوندي پاتې شول. د هماغې راهیسې چا زموږ پوښتنه ونه کړه. خدای ته معلومه ده چې هغه بې ګناه او بې وزله وو. اوس مو غوښتنه دا ده چې د شهیدانو کورنیو سره مرستې وسي.
د پوځي چارو کارپو محمد اختر راسخ وایي د بشري حقوقو د درناوي لپاره د بیګونا کورنیو ته د تاوان ورکول مهم دي. هغه ازادي رادیو ته ویل چې د پیخي قربانیانو د پیژندلو لپاره باید یو کمیسون رامنځته شي.
دا مستحق اشخاص باید و پیژندل شي، سړنه وسی چې څنګه دا انسانان پیدا کو او دا کورنۍ پیدا کو او دغه کورنیو بازمندګانو یا دغه شهیدانو بازمندګانو ته دغه پیسې ورسیږي تر څو پورې هغوی د خپل ژوندانه لپاره دغه پیسو نه کار واخلي او اقل خپل ژوند مخته وسی.
د راپورونو له مخې 9000 استرالیوي پوځیانو د ناټو د پوځي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دندې ترسره کړې چې له ډلې 140 هغه په همدې موده کې وژل شوې دي. رویټرز خبري اژانس بیا تیر کال د مارچ په میاشت کې راپور ورکړ چې بریتانیا د هغو تورونو په اړه څېړنې پیل کړې چې د بریتانیې ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د شپې عملیاتو پر مهال لسکونه غیر قانوني وژنې کړې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې هغه کسان چې استرالیز وکونو زورولي او وژلې د استرالیا حکومت تاوان ورکوي. بل پلو په تیرې اونۍ کې د طالبانو له لوري لږ تر لږې د څلورو سیاسي او د رسنیو د کارکوونکو د نیولې ادعا شوې ده. د دغه نیول شوو کسانو ځینو خپلوانو او دوستانو ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې دوی د ژره تر ژره آزاد کړي. بل خو د رسنیو ځینو ملاتړو بنسټونو هم د دغو رسنیزو فعالانو نیول غندلي او د بیان ازادۍ چپ کولي بللې دي. تفصیل فیروز عزیزي نورو.
د طالبانو پر حکومت ایداوی کیږي چې لتیری نګدی وی اونۍ راهیسې لکتر لګا درسنیو دوه کارکونکي او دوه سیاسي فعالان نیولي او بندیان کړی دي. د ویان پروډوسر سینمای فعال او لیکوال سید رحیم سعیدی خپلوان ادا کوي چې نوموړی د تیر یک شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو استخبارات نیولای دی. د ښاغلي سعیدی یو خپلوان د موضوع د حساسیت له امله د غږ او نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي سعیدی سره یې زوی هم تر 24 ساعتونو بندي کړل شوی و خو وایي چې زوی بیرته آزاد کړل شوی دی. دغه سرچینه زیاتوي د سید رحیم سعیدی کورنۍ سره د هغه د ځای او تور پاړه هیڅ معلومات نه دي شریک سوي. په کندهار ولایت کې آزاد خبریال محمد یار مجرو بل رسنی سوال دی چې د طالبانو حکومت له لورې د نیول کېدو راپورونه خبره سوي دي. د ښاغلي مجرو یو خپلوان هم د نوم او غږ نه خبرولو په شرط آزادي راډیو ته وویل چې نوموړی له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کندهار ولایت په زندان کې دی. د یادونې ده چې ښاغلی مجرو تیر کال هم د طالبانو د حکومت لوري بندي کړل سوای وو. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون نن یک شمه د جولای په 21مه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د ښاغلي سعیدی او مجرو نیول غندلی او دای د طالبانو د حکومت لوري د بیان د ازادۍ زندۍ کول بللې دي. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ سازمان هم په دې اړه په یو جلا خبر پاڼه کې د اندېښنې په څرګندولو له ټولو نړیوالو بشري حقونو سازمانونو او د خبریالانو د ملاتړ ادارو غوښتي چې د طالبانو په بند کې دي د افغان خبریال لانو آزادولو لپاره غک پورته کړی. د دغه سازمان مسول حمید عبیدی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
کڅام طالبان دا کوي چې دوی بیان آزادۍ ته ژمن دي، خو په عمل کې لیدل کیږي چې دوی د ټولو اصولو خلاف عمل کوي. په غیر قانوني ډول د خبریالانو نیول او زورول د بیان د آزادۍ د ټولو اصولو خلاف عمل دی او منګی غندو. د حاکم ادارې څخه مو غوښتنه دا ده چې په غیر قانوني ډول د خبرې اعلانو د نیولو پروسې ته د پای ټکی کیږي.
بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسی جرګې غړی رمضان بشر دوست او په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف هغه سیاسي فعالان دي چې د دوی د نیولو په اړه ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د رمضان بشر دوست له کورنۍ یا خپلوانو سره خبرې وکړي، خوونه توانیده. خو د ښاغلي بشر دوست له واتس اپ شمیرې نه مو دوه پیغامونه ترلاسه کړي چې یوازې یې پکې ستړي مسی او سلام کړای، خو دا معلومه نه ده چې د هغه ټلیفون د چا په واک کې دی. د نوموړي په اړه د ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو او د تیر حکومت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړی د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی دی. همدارنګه په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف کورنۍ سره هم په ډیرو هڅو خبر ونه توانیدو، خو ښاغلي رؤوف ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی دوه ورځې وړاندې د جمعې لمانځه وروسته کور ته په لاره د طالبانو د حکومت له لورې نیول سوی او ځای او برخلیک یې څرګند نه دی. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو کسانو د نیول کېدو ادعا نه سي تاییدولی. هڅه مو وکړه د دغو ټولو یادو کسانو د بندي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوی ریاست معلومات ولرو، خو وایاندي خلیل همراز مو پوښتنې ځواب نه کړي. د بشري حقونو وفاله مولوده توغنا وایي وروستۍ نیونې عمومي عفو اعلان ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي.
بازداشت کردن و ای خود نمایانگر عدم تعهد بر
در بلخی چه دوی یعنی طالبان عمومی افری دجمن ندی او مون پری باور و نکرو. بل باید در نریوالی طولانی پام را وره و چه دوی دی هم در طالبان و پر خیط خبری باور نکویم.
تر دی وران دی طالبان در حکومت ویان زبیه الله مجاهد ویلی و چه اکثر خبریالان او سیاسی فالان د دوی د دند و لعمله نه بلکه پر نور و تورون و بندیان سویدی.
د نورستان په منډول لسوالۍ کې د نوري ځل لپاره د ټلیفون اسانتیاوې چمتو شوې دي. دغه اسانتیاوې د افغان بي سیم ټلیفوني شبکې لخوا خلکو ته برابرې شوې. ځای اوسیدونکي وایي پخوا به یې خپلو خپلوانو او دوستانو سره په ټلیفون خبرو کولو یا د غم یا ښادۍ څخه د خبرولو لپاره په ساعتونو مزل کولو، څو داسې ځای ته ورسېږي چې هلته ټلیفون کار کوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په نورستان کې د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوي خالد فاتح په منډول کې د ټلیفوني خدماتونو د پیل په اړه ازادي راډیو ته وویل
په لومړي ځل لپاره د نورستان ولایت مربوطه د منډول په لسوالۍ کې د مخابرات وزارت لخوا د افغان بي سیم ټي ډي اف انټن نصب شو، چې دغه انټن به تقریبا د منډول لسوالۍ یا نتراتیا فیصد ولسته خدمات پیش کړي.
ځای اوسیدونکي وایي پخوا به یې خپلو خپلوانو او دوستانو سره په ټلیفون خبرو کولو یا د غم ښادۍ څخه د هغوی خبرولو لپاره په ساعتونو په پخو مزل کولو او لوړو ځایونو ته به ختل څو ټلیفون کار وکړي او دوی خپل ستونزه حل کړي، خو اوس له هغو مزلونو او کړاوونو خلاص شول. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي سیف الله وایي
د منډول ولسوالۍ خلک له کلونو راهیسې او له پخوانه د مخابراتي شبکو له نعمت څخه محروم وو، چې کله ستونزه او مشکل پیښېدو د تماس نیولو لپاره ساعتونه او اوږد مزل کول او ځان دواب ته رسول، بیا له دواب ولسوالۍ څخه خپلو عزیزانو او ملګرو سره تماس نیول او د خپل وطن حال احوال شریکول. اوس چې الحمدلله منډول ولسوالۍ کې افغان بي سیم شبکه په فعالیت پیل کړل، دې سره د خلکو لومړنۍ مشکلات رفع شوي دي.
هغه وایي منډول لوی ولسوالۍ ده، ډېر خلک پکې ژوند کوي او د تلیفون په یوه ستنه یې ستونزې نه حل کیږي، نو اړوندې حکومتي ادارې باید پاتې کلیو او درو ته هم اسانتیاوې چمتو کړي.
خو بیا هم د منډول ولسوالۍ زیات سیمه زیات ساحه د شبکو له نعمت څخه محروم دي، نو مونږه د نورستان نو ولایت د مخابراتو ریاست نه او دغه رنګه د مخابراتي شبکو نه خواهش او غوښتنه کوو چې منډول ولسوالۍ کې نورې شبکې هم نصب کړي او ولګوي، تر څو د خلکو مشکلات په کامله توګه باندې رفع شي. ځکه منډول ولسوالۍ د نورستان په سطح هغه ولسوالۍ ده چې هم جغرافیایي غټ دي او هم زیات نفوس لري.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین ژمنه کوي چې کوم ځایونه د تلیفوني او انټرنیټي خدماتو بے برخ پاتی دی حل تب اہم زانو نو رسبی او سہولتوں با خلکو تا برابر کړي.
را پرونا مرکی او اوریدونکو،
یو شمیر کورنۍ په ډیجیټلی گیمونو یا لوبو کې د خپل ماشومان او ځوانانو د زیاتې بوختیا له امله اندېښمنې دي. دوی وایي ډیجیټلی لوبو او گیمونو د ماشومانو اوږدمهاله کارونه د دې لامل شوي دي چې د دوی په ټولنیز چلند کې بدلون راشي او عام ځینې په ذهني او رواني ناروغیو هم اخته شي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان کورنۍ په ډیجیټلی لوبو یا گیمونو کې د اولادونو له حدې زیاتې بوختیا له امله منفي اغېزو اندېښمنې کړي دي. دوی وایي اولادونه یې ډیری ساعتونه د شپې او ورځې په ګرځند تلیفونونو یا کمپیوټرونو کې په ډیجیټلی لوبو بوخت وي چې په خبره یې د کړنو د دوی پر فزیکي او رواني چلند منفي اغېزې کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي حامد وویل
ماشومان چې ډېر گیمونه وایي لکه 15 ساعته، 16 ساعته، 8 ساعته، 9 ساعته، تر 12 ساعته افسرده کوي، لکه یو ځای ګوشه نشین کېږي، یو ځای کې کښېني، بس بل چا سره اړیکې نه نیسي، بس هماغه خپل په یو وضعیت کړه. بل چې ده د دې روابط خرابېږي، مور سره جنجال کوي، پلار سره جنجال کوي، دوی چې ده هماغه خپل خوراک سم په توګه نه کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي میرمن سادات وایي زوی په ورځ کې له 15 ساعتونو ډېر هم په ډیجیټلي لوبو بوخت وي او ان ترې غوښتنه کوي چې د شپې هم تر ناوخته د دغو لوبو دوام ته پرېږدي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ډیجیټلي لوبو کول یې د لس کلن زوی پر چلند زښت زیات منفي اغېز کړی دی.
کوم وخت څخه چې دا گیم او بازی ډېره سوه، نه یوازې زموږ څخه لرې ناست وو، بلکې خپل روزمره دندو ته هم پاملرنه نه کوي. د مثال په توګه مخکې به موږ تا ته نه ویل چې پورته سه، ځان دې تیار کړه مکتب لپاره دی، یا هم کورنۍ دنده دې سرته ورسوه. خو له بده مرغه چې څومره موږ ورته وایو او کوشش ورسره کوو، دی هغومره کم خپل درس او روزانه دندو ته پاملرنه کوي. کله چې موږ ناست یو او خبرې کوو، یا هم ټول فامیلي سره یو ځای ټي وي یا هغه تلویزیون ګورو، دا هلک پورته کیږي بل کوټې ته ځي او خپل موبایل لاس کې نیولې او گیم کولو باندې
د تخار ولایت اوسیدونکو او د څلورو ماشومانو مور شکیبا هم وایي چې ټول ماشومان پر همدې ډیجیټلی لوبو روږدي سوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
څلور ماشومان لرم، د څلورو واړو یې تر شپې غیر له گیم کولو بل کار نشته. مشر زوی خو مې بیخي لیونی شوی په دې گیمو، ډېر ماشومان هم نه دي، 15 کلن هلک دی.
له دې سره ارواپوه وحید نورزاد په دې باور دی چې اوږدمهالی ډیجیټلي لوبې د روحي او رواني زیانونو تر څنګ د انسانانو په ځانګړې توګه د ماشومانو او ځوانانو پر جسمي حال هم منفي اغېز کوي.
اول نکته هست که مشکلات چشمی پیدا میشه.
لومړی ټکی دا دی چې د سترګو ستونزې جوړوي. بل د دې لپاره چې دوی فزیکی فعالیت نه لري، خایي دا کس 100 ساعتونه پر لوبو بوخت وي، نو د فزیکی حرکت نشتون د وزن د زیاتوالي، د هډوکو د کمزورۍ، د وینې د جریان ستونزې او نور مسایل ورپېښولی شي.
بلخوا د ماشومانو د حقونو فعال عبدالظاهر ارشاد وایي له ډیجیټلي لوبو یا گیمونو د ماشومانو د خلاصون یوه حل لاره د دوی د والدینو له لوري ورته د ګټور ورځني پلان جوړول دي.
گیم زدن بسیار توسط اطفال و مشاهده
د ماشومانو ډیر گیم کول او ټلیفون ته ډیر قتل لبد مرغه ماشومانو ته ډیر روحي او رواني ستونزې جوړوي. ډیره مهمه ده چې کورنۍ د جر تر جره لاس په کار شو د خپل ماشومانو لپاره ګټور پلانونه جوړ کړي او دوی له گیمونو څخه راوګرځوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر کورنۍ ټینګار کوي چې ډیجیټلی لوبو ته د ماشومانو د روغدوالي کنټرول ورته دومره سخت دی چې په خبره یې ان کېدای سي د دوی د روغتیا ترڅنګ راتلونکي پلانونو په اړه هم اغیز ولري. کلاش آف کلان او پبجی او ځینې نورې هغه ډیجیټلی لوبې دي چې ډیر کله په آنلاین او ډله ییزه توګه ترسره کیږي چې په افغانستان کې ډیری ماشومان ځوانان پرې بوخت کړي دي. له دې مخکې هم ځینو ځوانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو او د دوی له لوري د محدودیتونو له وضع کولو وروسته د نجونو او هلکانو لیوالتیا پبجی گیم ته ډیره سوې ده. سره له دې چې د ډول ډله ییزو لوبو کې د ګډې مبارزې لپاره احساس رامنځته کیږي، خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې دا ډول لوبې د روغتي کېدو لامل ګرځي او د ځوانانو د تعلیم او کار پر وړاندې خنډ جوړیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت له سرپرست سره د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر لیدنه او د انځورونو خبرېدل د بشري حقوقو د یو شمیر فعالانو د تیر جمهوریت د چارواکو له سختونی وک سره مخامخ شوی دی. دوی د غلیدنه او طالب چارواکو سره د انځورونو خبرول افغانانو ته توهین، د ملګرو ملتونو له اصولو سرغړونه او د طالبانو په ګټه تبلیغات بللي. تفصیل سنکه کرناورو.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا له سرپرست نور جلال جلالی سره د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس تدروس ادانوم د لیدنې د عکسونو له خپرېدو وروسته د ډنګ شوي جمهوري نظام ځینو چارواکو او د ښځو د حقونو فعالانو غبرګون ښودلی او دا کتنه یې غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د یکشنبې په ورځ د جولای په 20مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي او تر تحریم لاندې دي، او دوی ته د تبلیغاتو لپاره په ویاړ عکس اخیستل هغو میلیونونو افغانانو ته سپکاوی دی چې د دوی د استبدادي واکمنۍ او جنسیتي اپارتاید تر لاندې رنځ وړي. په تېر جمهوري حکومت کې د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې داسې یو کس سره لیدنه چې د طالبانو د هغه مشر لخوا ټاکل شوی، کوم چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اساسي حقونو په وړاندې 50 فرمانونه صادر کړي، په ښکاره ډول د دې سازمان اخلاقي نقص او اخلاقي زوال ښیي. په مخکېني جمهوري حکومت کې د قانون او پټرولیم مزیرې او د ښځو د حقونو فعالې نرګس نهان هم پر دې لیدنې نیوکه کړې او په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د بشري مرستو اصول اړمنو ته رسیدنه ده، نه ځپونکو ته تبلیغ. د ښځو د حقونو یوې فعالې مریم معروف اروین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
متاسفانه آنچه که این سازمان ها به اصطلاح این سازمان های جهانی در نزدیک به 3 سال گذشته،
لبد مرغه په تیر یو کال کې هغه څه چې دغو سازمانونو د طالبانو د ملاتړ لپاره سرته رسولي، نه یوازې دا چې د بشري حقونو ارزښت او د افغانانو غوښتنې تر پښو لاندې کړي، بلکې په خلکو په ځانګړې توګه پر ښځو او مذهبي لږکیو ظلم هم له پامه غورځولای دی. دا چلن ورو ورو د افغانستان خلکو په تیره ښځو په منځ کې د هغوی اعتبار کموي.
در میان مردم افغانستان و ما زنانی که در داخل افغانستان هستیم به شدت اعتبار اینا رو با گذشته هر روز کمتر می سازد.
نخست وزیر قانون یوې بلې فعال نسرین حمیدی ازادي رادیو ته وویل:
کین موضوع مایه تاثیر عمیق
تاسو موږ د خزو او د بشر د حقونو د فعالینو لپاره د خوښینې زیاتې. افغانان په ځانګړې توګه میرمنې د ملګرو ملتونو او بشري حقونو له سازمانونو څخه ناهیلې کړي
نمیتونه.
خود روغتیا نړیوال سازمان یا WHO مشر تدروس ادانوم د یکشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د امیر روغتیا وزارت له سرپرست نور جلال جلالی سره د روغتي خدماتو د وضعیت او د پولیو د ختمولو په اړه خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې په دې لیدنه کې د ښځو د زده کړو او کار او د افغانستان د اقتصاد او ټولنې په وده کې د اهمیت په اړه هم خبرې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر ټینګار وکړ چې دغه سازمان به د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د روغتي اړتیاو د پوره کولو لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې مخکې اروپا ته د طالبانو د خوړو درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سفر او هلته د روغتیا نړیوال سازمان په کوربتوب په یوې ناسته کې ګډون غبرګونونه راپارولي وو. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو سازمان د دوهې درېمې غونډې ته د طالبانو د بلنې او له دې مهمې غونډې څخه د افغانستان د ښځو او مدني ټولنې د استازو د لیرې کولو له امله له نیوکو سره مخ شوی و. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی روزا اوتنبایوه هغه مهال ویلي و چې په دې غونډه کې د طالبانو حضور د هغوی د په رسمیت پېژندلو یا له هغوی سره د اړیکو د عادي کولو په معنا نه دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو د پراخ نقص په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
دویم نیمه کې درته د زهرا او کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبان د حکومت د ازموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکی آتل خان رحیم زوی د کانکور په سګنی ازموینه کې د لومړي مقام ګټونکی اعلان کړی دی. د ادارې نن ویل رحیم زوی چې د حبیبي لیسې فارغ دی، د 3.9.5 نمرو په ګټلو سره د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی. د 1403 کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته اخیستل شوې وه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې او د 2022 کال په دسمبر کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پاکستان پر قونسلګری د یوې افراطي ډلې برید غندي. په بیان کې چې نن د وزارت خبر کړی پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاتې راغلل بلل شوی انتقاد شوی. بیان د جرمني له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د ډیپلوماتیک ماموریت او کارکونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. پاکستان له جرمني څخه دا غوښتنه هم کړې چې په پرونی پیښه کې داخلي کسان ونیسي. په ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خبره شوې یو ډله داسې خلک ښکاري چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت کې د پاکستان قونسلګری ته نوځي او بیا د پاکستان بیرغ راپرې باسي. تر اوسه د دې کار انګیزه معلومه نه ده. د کیف خاروال وایي داس مهال چې د امریکا د ولسمشري انتخابات روان دي، دی روان دي ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له سخت سیاسي انتخاب سره مخامخ دی. ویټالي کلوچکو له ایتالوي روسپانې سره په خبرو کې ویلي دي چې اوس باید معلومه شي چې اوکران په لنورو مړینو او بجاړې او سربېره د روسیې پر ضد جګړې ته دوام ورکوي که به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره درځي تمامیت په مسله باندې سازش کوي. ښاغلي کلوچکو زیاته کړې ده چې زلنسکي هر ګام چې پورته کوي په هر صورت به خپل سیاسي ژوند ته د پای ټکی ږدي. د کلوچکو په وینا د احتمال شته چې زلنسکي د دې ستونزې د حل لپاره عمومي ټول پوښتنه وکړي. او د نړۍ د رومن کاتولیک عیسویانو مشر هیله څرګنده کړې ده چې د پاریس اولمپیک به د نړۍ په بېلابېلو برخو کې په روانو جګړو کې د اوربند سبب شي. پاپ فرانسیس نن په واتیکان کې په خپله اونیزه وینا کې د بېلابېلو سپورتونو لوبغاړو غوښتل چې ځوان نسل ته د سولې د پیغام رسوونکو او بیل کې شي. هغه زیاته کړه چې د هیلې باندې چې اولمپیک په لرغوني دود سره سم په جګړو کې د اوربند ټینګښت فرصت رامنځته کړي. پاپ د اوکراین، غزي، میانمار او نور جګړو ته یادونه وکړه. ویل چې راځي د خبره هیره نکړو چې جګړې د ماتې په معنا نه دي. ټاکل شوی چې د پاریس د اولمپیک لوبې د شاوخوا 5,500 لوبغاړو او د څه د باندې 16 هیوادونو د حکومتونو او دولتونو د مشرانو په حضور کې روانه جمعه د جولای په 26 د سیند پر غاړه د پرتمینو مراسم په ترڅ کې پرانیستل کیږي.
زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون تشکیل له 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
د مسکرات او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د عالی کمیسون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشئی توکو پر وړاندې غیزمنه مبارزه د یاد کمیسون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په همغږي سره یادې موخې تعقیبوي.
په یو بل راپور کې بواوري چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د جنو کورونیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی دی.
کوم خراب شوی ورداري مرسته وي دي خراب شوی د دې په څیر پنځه کال کې کوم خراب شوی دا د ودانې عمانیان سره بعضي وخت موږ کې بعضي وخت په مابس کې بعضي وخت په کم کې وسه
دا چې د بیا احتیاط یاري لپس عوامل څه دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې د لفظ سفید لار نشي دا د چې پس له تداوینه معتاد باید هغه محیط هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغه نه ځان لري وساتي.
د جاوید په نوم یو بستری معتاد وایي چې میرمن می راته وایي یا نشه خوشی کړه یا ما طلاق کړه.
نشه په حالت کې بالکل هم شخړې راځي ډېر ستونزې راځي. بعضې وخت میرمن می وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي بیا د نظم ګوره.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې سردار د پوهنتون د څلورم کال محصل وي خو یوه ورځ یې د پوهنتون په چمن کې پولیس نیسي او د پوهنځي ادارې ته یې بیایي. دا چې سردار ولې پولیسو ونیو دا به په ډرامه کې واورو.
هلکه ودرېږه شور ونه خوري.
دغه کومندان صاحب ولاړ یم.
دلته دې څه کول؟
صاحب مطالعه مې کوله.
ته پورته شه تر پوله نه دې څه شی پټ کړه.
صاحب هیڅ هم نشته ده دا له وګوره.
دا خو زه وګورم.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له نشې موادو او مسکراتو سره د مبارزې کمیسیون د درو هدفونو لپاره جوړ کړی و خو د دې کمیسیون تشکیل تر پخوا ډیر محدود شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و او اوس دا اړتیا لیدل کیږي چې د کوکنارو د کښت منع کولو ناوړه اقتصادي اغیزو د مخنیوي او بزګرو لپاره د مرستو جلبولو لپاره له نشې موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شي. لبلې خواز مکوال او بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منه کولو د دوی پر اقتصاد ناوړه اغیزې کړي او د دې اغیزو له منځه وړلو لپاره د اوږدمهاله زراعتي پرمختیايي پروژو عملي کولو ته اړتیا ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون په 1969 کال د جمهوري نظام په وخت کې جوړ شو چې په خپل جوړښت کې 25 وزارتونه او ریاستونه درلودل. د دې کمیسیون مشري د ولسمشر د مرستیال پر غاړه وه او په کال کې به یو ځل غونډه کوله. اوس د طالبانو حکومت دا کمیسیون بیا جوړ کړی خو د دې کمیسیون تشکیلات یوازې تر کورنۍ چارو وزارت او رئیس الوزرا تر سیاسي معاونیت پورې محدود شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې له نشې موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون درې عمده هدفونه لري.
د مسکراتو او نشې توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشې توکو پر وړاندې غزمنه مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندنه او د روږدو کسانو درملنه. د یاد کمیسیون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په ګډه او په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
په خوا د دې کمیسیون اړوند وزارتونو او ریاستونو ته وظیفه سپارل شوې وه چې د نشې موادو سره د مبارزې تر څنګ د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو، د محتاجونو د درملنې لپاره امکانات، ځوانانو او د هغوی کورنیو ته د نشې موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي زمینه برابره کړي. خو تاجلګران وایي چې د دې کمیسیون له تشکیل څخه دا څرګندېږي چې دا کمیسیون یوازې د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره جوړ شوی دی، ځکه د زراعت وزارت، لوړ زده کړو وزارت، عامې روغتیا وزارت، د پوهنې وزارت، حج او اوقاف وزارت چې د بدیل کښت په ترویج او نشې موادو د زیانونو د پوهاوي په برخه کې کلیدي رول درلود له دې تشکیل څخه ایستل شوي دي. د زراعت متخصص او ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو منع کولو دوام د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پرمختیايي پروګرامونو عملي کولو ته اړتیا لري.
یو مانګي غواړي په ملي سطح باندې چې وکولای شي متحد ټیم سره برابر کې او پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کېدای شي د بزګرو تولید ته بهتره روحیه ورکړي او بهترین شکل یو بازار ته ارزښت ورکړي. دا اوس بزګر یا زمیندار د خپل تولید باوجود دوی اوبه نه لري، دوی کولی کیمیاوي نه لري، دوی سم تخم نه لري، نو په دې خاطر باندې د دې بزګرو سره باید نقدي کومک وشي. او دا ټول افغانستان اقلیم په یو شکل نه لري، هر ولایت ځان خپل اقلیم لري، دا مطالعات باید وشي.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشې موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړوي چې د دوهې په درېمه غونډه کې د هیوادونو استازو د افغانستان له بزګرو سره د مرستو پر بیا پیل کېدو ټینګار وکړ. که څه هم ځینو هیوادونو په دې برخه کې د مرستې کولو لپاره خپل چمتووالی وښود خدا چې د طالبان حکومت پر دې ټینګار کوي چې دا مرستې دې د دوی د لارې وشي، دغه ډول دریځ د دې سبب سوی چې له جاپان پرته چې هغه هم د ملګرو ملتونو د لارې مرسته کوي بل هیڅ یو هیواد مرستې ته غاړه نه ده ایښې.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون تشکیل د 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه افیر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کوي زه څنګه مسبد بخت شاید شي خو بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
جدول د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک دریا کوشنانی د درې سره د نروزنی لامل یخت نیول او مرس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د جینو کورونی جوړک ټوټه ټوټه کړي او هغه معتادین چې د درملنې په مرکزونو کې تازه درملنه سوي شکایت کوي چې کور کورنۍ او د وشه دوه ځای نه لري. لدی کورنۍ څخه یو هم د محمد کورنۍ د چې د دې تر احتیاط وروسته د کورنۍ ټول غړي معتاد کړي او د میرمنې لمرګ سره سم د کورنۍ ټول غړي سره جلاسي ويدي. زموږ همکار په دې راپور کې د محمد او د هغه د کورنۍ د ژوند کیسه راخستی چې په ګډه یې اورو.
خراج په منطقه کې وری اخشان مسکور
محمد په سروخ کلنۍ کې د کار لپاره د ایران کرج ښار ته ولاړ او هلته تر احتیاط وروسته د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو کلي کې خپل کور ته راوګرځېد. محمد یو لور او درې زامن درلودل. د بد هغوی په مخ کې نشه کوله چې په دې ډول یې خپل میرمن او دوه زامن هم معتاد کړل. دی اوس د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه راوتلی او اوس د میرمنې او کورنۍ د نشتوالي له امله ډېر بېچاره او ستومانه ښکاري. نکته یو کال کیږي چې محمد لخپل دوه اولادونو سره د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې ژوند کوي. تخپل یو لور او یو زوی د مرکز ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لري. خو د محمد مشر زوی تواب تخپل کورنۍ د بدمرغۍ لامل خپل پلار بولي او ادعا کوي چې د دل عمل یې ټوله کورنۍ معتاده شول.
دته مې ونسب کو چې له بابا جان له کله کني له کوت اخر دا څه چې ما فکر مو خدای دی وبښي هغه اوس تر عمل لسو بیا پسې دې د زما ورو متاز کور کې بل مشر نو زما شر ما درې کارونه تر تر وینې موږ کې ته درې چې ما و دې ته نه عمل مکو مکو ته يم ځکه خرڅول راته دې ته اسکول او دې ته کور کې اسکول بارا سبحان زم بارا د دې چې ته ما په خلای نه کول بارا نه را کول بارا لا عمل نش پیسې راوړي اسکول
تواب وایي ما شبه د پلار د احتیاط درد او کړاو لیده هڅه مې کوله چې له نشو څخه ځان وساتم خو کله چې مې مور مړه شوه حواس مې ګډوډ شول او د ژغورنې لار راڅخه ورکه شوه. مرجان د محمد دوهم زوی دی. د خپل لومړۍ نشه له نسوارو څخه پیل کړه خو لږ وخت وروسته یې ماما دی هم د خطرناکو نشه یي موادو په دام کې بند کړ.
نن چاته تو سبا سیګار اوس په ډېر اوس ته اخر مکو خراب شو یو ټوکو درا ورور خور مې ولاړه وځه کاش کال مې نسوار په څلور کال مې سیګار اوس کوله دوه کال مې شرو اوس کوله څلور کال کې لري چې په ډېر اوس شرس نو په ډېر اوس کوله شرس کوله ته اخر مریض اوس ته پر کول اوسه خو دا مال د لاس په بیان خورم بس نو دې ټوکو لرغو دې اوس
دروختیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي په کور کې د یوه معتاد موجودیت د دې سبب کیږي چې د کورنۍ ټول غړي د احتیاط له خطر سره مخ کړي. په افغانستان کې ډېرو ښځو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې دوی او اولادونه یې د خپلو میډونو له امله معتاد شوي دي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا یې څوم ځل دی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي او بیا د درملنې په مرکزونو کې بستري کیږي. دا چې د بیا اعتیاد عوامل څه دي، په نشه یي موادو د بیا اعتیاد نښې نښانې کومې دي، او د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ته څه کول پکار دي چې جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده. ښاغلی پوپل په پیل کې له طبي اړخه د ریلپس یا بیا اعتیاد کېدو په اړه معلومات ورکوي.
ریلپس یو طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي، او دا په دې معنی ده چې د یو ناروغي نښې او علائم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلپس وایي. او خپل دا احتیاط چې ده یو بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
په مخدره موادو د بیا اعتیاد معالجوي عوامل کوم دي؟
خپل احتیاط یا ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلپس او یا هاوت ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري، استرس ډیر شایع ده، او بل خبره دا ده چې د مونږ په یواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خورخي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي، لکه چارس، تریاک او شیشې. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوی تازه دا چې هغه محفل تزی او ګوري چې خلک چرس اسکی، شیشه اسکی او یا تریاک اسکی، دا خپل نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپس صفه ته لاړ شي. او بل دا ده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي، دا پلانکی چې ترک کړی وو او یا تداوی شوی وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلپس صفه ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتادین رامنځته کیږي، دا مریضان و خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو لدې کبله چې د یو معتاد کورنۍ ور باندې سوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یاد کی چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه شي هماغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلپس صفې ته لاړ شي.
د بیا اعتیاد جسمي نښې نښانې کومې دي؟
د ریلپس جسمي عرض علائم ډېرې دي، لکه بې اشتهایي ده، بیهوشی ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپل د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډیرول دي خصوصا د شپې لخوا، کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشې میتیا سوزیدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولی پیدا کیږي، او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي، او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دي، د جلد زخمونه دي، د توخی دي، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده، او د سترګي دي، فشار جګی ده، وزن مریض لالا سوار کی، خپل او خیاری لالا سوار کی، کله کله ده مفاصل ګرمیږي، اگزیما ورته پیدا کیږي، کله چې توخیږي په توخوله کې بلغم سره وینه لیدل کیږي.
ځینې طبي ډاکټران د بیا اعتیاد یو عامل هم نیمګړې درملنه بولي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا ناقصه تداوی یا دا چې خپل مریض علاقمند نه دي،
په خپل خواخه نه راغلی دی، په جبري توګه راغلی دی، او یا کانسلنګ او مشوره ورسره نه شوی دی، او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشکی او تختی دا ناقصه تداوی ده، او کله کله د تداوی په جریان کې خپل دا مریضان د نشه یي توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وخت کموالی چې هغه نو استاندارد وختونه دي چې حداقل د درې میاشتونه باید کم نه وي، ځینې مراکز دي چې په یو میاشت و یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بیرته ریلپس ته ځي، ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانې ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پاس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټرانو ته څه کول پکار دي ترڅو یو جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې ویلاف سفیده لار نشي دا ده چې پس له تداوی نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي، غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوی یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي یغې نه ځان لرې وساتي، مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي، او کورنۍ سره زړسوي پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره، او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړي وو هغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کېدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي، دا ټولې خپله هماغه مریض بوره پره لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وشی کلا دی پودر وشی یا نه خور جزت پودر وشی یا دی میر پودر وشی
لا پمړی کې نه ومه په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلان راوښته یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. جاوید تر اعتیاد مخکې په خوست ولایت کې کلینیک درلود. دی وایي چې د پریګبرین په نوم نشه ای ګولیو باندې معتاد شو او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستری دی. دی وایي که یې نشه نه کولی اوس به متخصص ډاکټر وای، خو نشو یې د هر ډول پرمختګ مخه نیولې ده. دا چې جاوید لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کلینیک مې لرلو، بس پیسې هم یو زیات شوي وې، بل داسې ملګری را پیدا شوي وو چې هغه روغ دي کسان وو، او ناسته ولاړه مو زیاته شوله، هغه قربان هم لرې شولو، هغه دفخانې هم لرې شولو، نو نشه هم زیاته شوله. پریګبلین مې استعمال کړی دی اوس وخت کې، مخکې مې بیر استعمالول، بیر مې چخل، بل کلینیک نمبر راوړل یا موږ کوم دوا شرکت نمبر اخیستل، نو کومه ستونزه موږ ته نه وه چې ما راخیستې به، خو ځکه چې روغ دی عملي وو. والله مخدره مواد خو ډېر مشکلات راته جوړ کړي وو. یو خو هغه ملګری چې ما سره به یو ځای وو، هغه مکتب دورې ملګری یا نور ملګری چې کوم سطحې ته ورسېدل، کوم ځای ته لاړل، هغه یې رانه جدا کړل، ذهني فشارونه ډېر پیدا کړل، او بل داسې ځان ته یې کړم، بېشي ګوښه یې کړم. یو لور مې ده، وړوکی ده، نو پلار مې چې کله کیسه کوي چې مثلا ما ته خپل کور کې میم نه وایي چې میم چیرته دی، دغه ما منډي والان چې پوښتنه نه وایي، پلار مې ټوکې ورسره کوي، ورته وایي چې هغه نشې کوي. بیا چې کله زه زنګ اوس کور ته اوس مهال یې زنګ ووهم یا دی سره غږېږي، راته وایي چې نشې مه کوه. نو دغه ټکه بیا مو ډېر سخت ځوروي، ځکه چې هلته د وړوکي منه پاتې ده، ځکه چې ډېره خوږه هم ده، ډېره شیرینه ده، راته ډېره ګرانه ده. د هغې واجه هم اوس سوله ځان سره ډېر کله کله چې ځان ته کوښښ هم ډېر کښېنم، ډېر سوچ وکړم، ډېر فکر وکړم. نشه په حالت کې بالکل هم شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضې وخت مېرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي، بیا در نظم ګوره. هغه متخصص نصیب ولدي ده. یوه شپه مخادم خاطر ما استفاده کړې وه، نو تقریبا داسې وخت چې سهار پورې هغې خوب ونه کړلو، فقط راته ویلې چې څه دې استفاده کړې دي، څه دې خوړل دي، فقط دومره راته ووایه. حتی یوه شپه یې زوف وکړلو، بېهوشه شوله. نو ما هغې وخت هم بیا یو فیصله وکړه، معجزه به انشاءالله نور نه کوم. چې غره جګه شوله، پوبه مې پتوی کړلې، نهغې بیا ډېر سخت وځورولم هغې لا ته. نو خو اوس موږ هم قوي تصمیم نیولی چې انشاءالله د هغه نه بعد به انشاءالله داسې ستونزو ته نه ځو، داسې ملګرو انډیوالانو سره به نه کښېنو چې هغه کور خپل مېرمن نه موجوده کوي. مخکې به یعنی مړې ژوندي کې به هر ځای کې زه ځیر وم، له خپلوانو کره به تلم، هغوی به راتلل. نو اوس کله چې دغه مې استفاده کول بېخي ګوښه شوی وم، یعنی نه چا په کارول هم نه مثلا، داسې جدا ژوند ده، بېخي داسې بېل ژوند ده. مواد مخدره چې څوک استفاده کوي، هر ډېر داسې جدا یو ژوند ده. هر چې نه انسان وباسي، ژوند نه وباسي، خپل کور نه وباسي، خپلوانو نه وباسي، مړې ژوندي نه وباسي. ما په ژوند کې ډېره زوګانې درلودلې. خپل مېرمن مې وایي چې باید ته یو متخصص ډاکټر شي. متاسفانه چې دغه مخدره موادو ستونزو نه بس نور تحصیلات هم نشم کولی.
په خاطره کې مو واوریدل چې نشو د جاوید په نوم د یو معتاد د پرمختګ مخه نیولی کنه اوس په متخصص ډاکټر وای.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې سردار د پوهنتون د څلورم ټولګي محصل وي. دی یوه ورځ د پوهنتون په چمن کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پوهنتون ادارې ته یې بیایي. دا چې سردار ولې پولیسو ونیو او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار یو خولی دی پولیسو څخه هم یو ځای پاتې نه دی، دا ځای دلته هم ګرځي لکه د سیګریټي بوی چې پرې لګېدلی.
هلکه ودرېږه، شور ونه خوري.
دادا قمندان صاحب، ولاړ یم.
دلته دې څه کول
صاحب؟ مطالعه مې کوله.
ته پورته شه، تر پوله نه دې څه شی پټ کړه
صاحب؟ هېڅ څه مې نشته. دی دادا وګوره.
تا خو زه وګورم. او خوشه اوچل کپ کړي د چرزو سیګریټه دی وه. جاوید
بوله قمندان صاحب،
جیبونه ور تلاشی کا چې نور چرس ور سره نه وي.
سمه ده قمندان صاحب.
قمندان صاحب، نور چرس را سره نشته، بس همدا یو سیګریټي قدرو.
لاسونه پورته ونیسه.
ها دا دا وګوره، زه وایم نور چرس نشته.
خو درې دا چې څه شي نشته، دا چې په جیبو وګورم. قمندان صاحب، په جیبونه کې چای نشته.
اته دا کتابونو پکې سم وګوره.
ته دې خوخه دا بکس دې.
ها واخله، خو هیڅ شی هم پکې نشته.
ته وګورې. ها دا دې پیدا مې کړ. قمندان صاحب، چرس دې ور سره؟
ته نه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي؟ ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتی او که په نشو پسې؟
قمندان صاحب، زه خپل درسونه وایم، کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سیګرټ وایم، همیشه خو دا کار نه کوم.
ته د پانتون محصل یې، باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي، خو ته پخپله نشه کوي.
قمندان صاحب، بیا داسې کار نه کوم.
ته دې کار توخه چې رښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې؟
نه قمندان صاحب، محصل یم. وګوره دا مې کارت
راکته. ښه، د څلورم کال محصل هم یې. ها، ستا غوندې څو بې تربیې محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي. راځه زموږ حساب و کتاب در سره پاتې دی. موږ ته به وایي چې په دې پوهنتون کې نور څوک نشي کوي او هغه قاچاق کوونکي به هم راښیي چې پوهنتون ته چرس راوړي.
قمندان صاحب، عذر درته کوم، لمن درته غواړو، ما خوشې کړه. پنتور خوسته که چه به هیچ وقت نشانه کم
دیر خبری مکوا در زوزی تزو
تازه در رادیو درنو اوریدم کو ته زهرو کاروان خبرونه هم دمرو تر بیا مپر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامن.
ده زهرو کاروان.